ګړي ډول په هیواد کې د عامه کتابتونونو او ژباړې د پروسې په پرمختګ کې د چین د حکومت همکاري وغوښته. د غرضې د ځوانانو چارو ته د پاملرنې په لړ کې د دواړو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د تجربو د شریکولو او هغو ته د زمینو پر برابرولو ټینګار وکړ. د چین سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري همکاري سره لیوالتیا وښوده او د افغانستان له کلتوري، هنري او ادبي بنسټونو سره یې د همکاري ژمنه وکړه. شغلی یو جنگ د افغانستان او چینایي لیکوالانو او هنرمندانو ترمنځ د اړیکو جوړولو په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه هیله وکړه چې مناسب شخصیتونه ور وپیژني تر څو چین ته ور وبلل سي او هلته علمي ناستې ولري. شغلی جنگ د غرض د افغان ځوانانو د ظرفیت لوړولو په خاطر د چین د روزنیزو پروګرامونو چمتو کولو ژمنه وکړه. نوموړي د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د ژباړې د مرکز او نور برخو د مالی ملاتړ یادونه هم وکړه او د خپل هیواد د کلتور وزارت لیوالتیا یې په ډاګه کړه.
تیرونه په بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي علمی سیمینار د دوو ورځو په مخه ترسره شو. په دې سیمینار کې د مولانا پر نورو مینوالو سربیره شاوخوا شپږ سوه بهرنیو او کورنیو لیکوالو او شاعرانو هم ګډون کړی و. د مخکینۍ پریکړې سره سم د سیمینار دریمه غونډه په کابل کې جوړه شوه. نور الله بلخ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب ځای راکوي.
د ایکو سازمان د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال سمپوزیم جوړ کړ. په دې سمپوزیم کې چې د مولانا په اړه جوړ شوی دی، د سیمې او افغانستان څخه د پاسه شپږ سوه شاعران، لیکوالان او د دری او پښتو ژبې پوهان برخه لري. دا سمپوزیم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په مالی ملاتړ جوړ شوی دی چې د درې ورځو لپاره به وي او د وروستۍ ورځې غونډه به په کابل کې ترسره شي. د دې سمپوزیم د جوړولو د کمیسیون غړي مهدي نیازی از راډیو ته داسې وویل
که قطعا تاثیرات خود در منطقه و در جامعه خود داشت و اونا خداوندگار بلخ با پسوند بلخی خواهد شناختن.
کیها داری اشتراک میکنه از داخل و بیرون کشور یا میمونان بیرونی هم دارین که هستن؟ کیها هستن؟
اساتیدی که اونا در بخش زبان دری فارسی اونا تدریس میتن و تحت شاهی کنسولی هست، مسئولین فرهنگیشان هست.
د غونډې د هنري کمیټې غړی سبی الله احساس وایي چې مولانا ټولې نړۍ ته مربوط دی، خو پر دې حقیقت باید سترګې پټې نه شي چې د هغه د زیږ د ځای بلخ دی. ښاغلی احساس زیاته کړه دا چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه ترکیې او ایران د هڅه کوله تر څو معنوي مصنوعي په یونسکو کې د خپل مشترک ادبي اثارو په نامه ثبت کړي، خو دوی یې په وړاندې کلک غبرګون وښود او د مولانا د لا زیاتې پېژندنې په هدف یې د نوموړي تر نامه لاندې په بلخ ولایت کې دا سمپوزیم جوړ کړ. هغه ویل په دې غونډه کې سربیره پر دې چې د مولانا پر ژوند او اثرو لسګونه مقالې وړاندې کیږي، تر څنګ د هنري برخې لخوا د سمان اڅا د مولوي د اشعارو د کلما او تمثیلي ټوټې هم غونډې ته وړاندې کیږي. هغه یې پاړه زیاته کړه
هنري پروګرام برخه ده، نو دې کې موسیقي ورسره ده، مصنوعي په د موسیقي سره ویل کیږي، توله پکې غول کیږي، رباب پکې غول کیږي، د سمان اصاب پکې کیږي، چې دا ټول مولانا او دغه اثارو پورې اړوند مسایل دي او دا به په ښکاره کیږي. ورسره له دې نه پرته به آزاد موسیقي هم پکې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د مولانا د ژوند او ادبي فعالیتونو په برخه کې د بلخ د محلي حکومت د کړنو او فعالیتونو سربیره اوسمهال په بلخ کې د مولانا د خانقا پر بیا رغونه هم کار پیل شوی دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په هیواد کې د دریمو رسمي ژبو په اړه د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازیو څلور ورځنی سیمینار تیرونه په کابل کې ترسره کړ. دوی د خپل غونډو په لړ کې پر پرتو ستونزو مفصل بحثونه وکړل. اړوندې ادارې ملامتې وګڼلې چې دې موضوع ته په تیرو کلونو کې توجه نه ده کړې. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وای کډوالي، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی. په هغه څلور ورځنۍ غونډه کې چې د هیواد د درېمې رسمي ژبې د پراختیا لپاره د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو استازو حکومت د هیواد سیمه ییزو ژبو ته په نه پاملرنې تورن کړ. د پشهیي قوم استاذ محمد زمان قلمانی له حکومت څخه د ژبو د بډاینې پړه داسې غوښتنه وکړه.
په اساس مکلفیت کې قانوني اساس
حکومت د اساسي قانون لمخې مکلفیت لري په هغه سیمو کې چې خلک په اکثریت ژبو لکه ازبکي، ترکمنی، بلوچی، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي، له پښتو دری سربیره د هیواد درېمه رسمي ژبه وبل بلل سي. حکومت مکلف دی چې د غژبو د پراختیا او د تدریس لپاره زمینه برابر کړي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو لسکونو قومونو استازو ګډون کړی و. یادو استازو ویل که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې ونه نیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ سي. د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د بډاینې او پیاوړتیا لپاره په داسې حال کې انتقادونه او غوښتنې کیږي چې د نورستاني قوم استازي امان الله نورستاني له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید په هیواد کې رایجې ژبې په درسي او ښوونیز نظام کې داخلې کړای سي. که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له څلوېښتو زیات یادوي. دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د سیمه ییزو ژبو د پراختیا لپاره داسې یوه غونډه رابولي. د یادې غونډې ګډونوال وایي چې د دغې څلور ورځنۍ غونډې په پای کې به خپلې غوښتنې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. بلوري د افغانستان د قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وایي د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د ساتلو لپاره له بل هر وخت زیات پروګرامونه لري.
د نن ورځې غونډه زموږ په نظر د دغې ارادې د پیل ښکارندویه ده. موږ وعده درکوو چې د هر قوم د ژبې او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې او د ودې په لار کې به ستاسو د همکارۍ او ګډ کار په مرسته د خپلو امکاناتو په پام کې نیولو سره خپل هڅې جاری وساتو.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو جلا پیغامونو کې د سیمه ییزو ژبو پر پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو هم په یاد غونډه کې ژمنه وکړه چې د هیواد رایجې درېمې ژبې به په خپل ښوونیز سیستم کې ځای پر ځای کړي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ځوان شاعر اسماعیل تسل 50 کلونو رئیس غزل لیکي. نو ما وړای وای غزل بول شاعران می خوخو او دغه منی شاعر کړم. زموږ همکار داوود تپان له خاغلی تسل سره مرکه کړي په مورته راړم.
سر کې په بشپړ ډول ځان راته ماری پکې او یو ښه غزل راته واوره.
نوم اسماعیل دی، تخلص تسل کومه، د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د اوس لپاره پکتیا پوهنتون د ژبه ادبیاتو پانځم محصل یم.
یو غزل راته وای تر څو پر اوریدونکو په دې پوه سي چې تاسو سره کوم غزل لیکلی او ما نن دوی ته څوک را مل مکړ.
مننه کوم تپان صاحب. غزل دی: ټول شپه ناست یم له ځان سره کیسې کوم، زړه مې له یار ځینې او زه له زړه ګیلې کوم. داسې مرګونی ځای کې ژوند کوم چې هر یوه ورځ پنځه پرزی لمنځونه لس د جنازې کوم. او اجازه واخلم له سفر ځینې چې کور ته راشم، اجازه واخلم له سفر ځینې چې کور ته راشم، لکه واده جینې د ګوتو په شمار شپې کوم. او د ژوند په ماته څنګه ناستیم ژوبل ژوند تیروم، توا زخمی مرغۍ بیرجنې زمزمې کوم. او د هغه سترګو ته قتل داسې ګڼم لکه چې د ځان وژلو ته ولاړ یم تماشې کوم. وای تسله زه بې کسۍ داسې حد ته راوستم چې مې همزولي چېرته ځي ورته بانې کوم.
ډېره مننه تسلسل. کلم شاعری ته مخه کړه، شعرم کله پیل؟
تپان صاحب 15 کال کیږي شاعری کوم. لدین وړاندې می له شعر او شاعری سره مینه وا خو لیکنې می نه کولې.
یعنی تاسو شعر نه لیکه په خو؟
نه می لیکه، خو د خو شاعرانو شعرونو یعنی خو لیکنو ډیر خوند راکاو لوستلې به می. خو 15 کال کیږي خپل شعر لیکم.
کوم شاعری دې ډیره مطالعه کړه په هغه وخت کې ستا شعر نه لیک؟ اغه اوریدونکو سي هم د اوس په مطالعه بوختي اغه شعر نه لیکي خو مطالعه کوي تا غوندي خپل تجربه ور سره شریک ک. کوم شاعری دې لوسته؟
په شاعری کې مې له غزل سره شوق. غزل بول شاعری مې ډیره خوښېدله. که غزل بول کسان به ملي دلم خوان به راکاو. د دوی په لیدو د دوی په لوستلو ما ځان ته یو ډول زید و دراو، ما زه باید شعر ولیکم. ما غو چې ما شعر ولیکم که څه هم چې مات ګړبو خو د ملګرو له نظر به خراغی. او ملګرو ته مې دغه وړاندوینه ده چې له مطالعې سره سم سم باید لیکنه وکړي او په نوښتونو باندې لیکنه وکړي، نوښتونه په شعر کې راوړل راوړي. هغه که د نثر په برخه کې وي که نثري لیکنې وکړي کومه خبر نشته، خو که د شعر په برخه کې وي زما په نظر زما خپله غزل بوله شاعري خوښیږي، په غزل دې کار وکړي، ډېر پیغام پکې ځایېږي.
یو غزل بلم درنه اورو.
شو غزل دی تپان صاحب
ارشاد،
خدای دې وکړي چې په چا باندې دروند نه شي، دروند ورته پرې نه وځي. ماتیږي مې خبر خوله کې چې ښکلي خوا ته راشي، رپېږمه چې دا بلا وهلي خوا ته راشي. ګېډۍ ګېډۍ غونچه غونچه خوره وره په ماشي، چې سمه نیمه شپه شي یو څوک غلي خوا ته راشي. په مینه کې د یار مې د جنت تمه پیدا شوه، په مینه کې د یار مې د جنت تمه پیدا شوه. غلمان مې څو په خوب کې د لیدلي خوا ته راشي. او چې امن خرڅوي او جنګ اخلي هغه خلک،
چې امن خرڅوي او جنګ اخلي هغه خلک،
چې امن خرڅوي او جنګ اخلي هغه خلک. یریږي ماشومان ترې چې د کلي خوا ته راشي. د خیال ماشومان ولېږم تسله د یار درته، د یار له دره بیرته غریو نیولې خوا ته راشي.
وا ډېر ښایسته تا مخکې ویلې غزل خوند راکوي. په غزل کې کلم داسې بیتونو سره د خپل یا د بل چا مخسوی سې ډېر یا پریشان کړی یا ډېر خوشحاله کړی؟
مننه تپان صاحب، د پریشانۍ سره مخ شوی یم. په بیتونو کې چې لیکلې مې دي بیا مې وروسته لوستې دي، پریشانه کړی یم. داسې بیتونه مې ویلي دي او بل د خوشحالۍ داسې احساس مې نه ده کړی، رښتیا چې ووایم.
یعنی دې نه معلومیږي چې د خلکو دا خبر دروغ نه ده چې شعر له درده. ای رحمان بابا شعر ده که نه، څه و د رحمان له شاعري؟
رښتیا هم له درد سره ډېر غبرګوي شاعري، د شاعر له دردونو سره بیا غزلونه او شعرونه هم په څنګ کې وي، ورسره غبرګوي.
تا یو مثال ورکولی شي؟ تا ویلی چې زه ډېر خفه کړی یم ځینې بیتونو.
مننه تپان صاحب، یو ملګری یم، یو له ملګري نه به یې راته ویلي. هغه له سعودي نه ماته سات راوړی و، اووه کاله مخکې راډو سات. بیا تقریبا داسې یو څو میاشتې کېږي، څو میاشتې وړاندې ماته وویلې، ماته وایي وایي که دا سات مې خپل راکړي. یو ډول حساب مې ورسره راغلی و منځته، هغه سات د ما له لاسه خلاص کړ اووه کاله وروسته، که څه هم چې ده ماته له ورور نه ویلي وو.
تحفه یې راوړې وه؟
تحفه وه، نو ده ما نه له لاس نه سات خلاص کړ. بیا مې یو دوه بیتونه ولیکل. تا یې مثال غوښته، بیتونه داسې و چې زما ځواني له مستۍ خلاصه کړه، زما ځواني له مستۍ خلاصه کړه، خدا مې هم له زندګۍ خلاصه کړه. او بې وروره هلته ځان معلوم شو راته چې ورور زما له لاس ګړۍ خلاصه کړه.
د بې وروره کیسه دې وکړه که نه؟ اکثر ځینې ملګري پېژنم چې هغه له موره یو وي، خور هم نه لري، ورور هم نه لري، ته خو به په داسې یو مشکل نه یې اخته.
تپان صاحب، همداسې ده، پلار مې مړ دی او ورور او خور نه لرم، فقط یوه مور لرم او ژوند دی کوي.
بس ښه ژوند درته غواړو. مور ته دې کوم بیتونه لیکلي ذهن کې بدي؟
رښتیا هم مور ته مې بیتونه لیکلي وي، ځینې بیتونه به په ذهن کې وي را سره. ستا د ژوندون د هر ارمان به ذمه وار شمه زه، مورجانې نورې اوښکې مه تویوه، په ما دې پښېږدي ستا غمونو ته به لار شمه زه، مورجانې نورې اوښکې مه تویوه. نو رانه ویر دي تپان صاحب، دا مې څه لیکلي وو، نظم و، نظم لیکلی و، لنډوکی نظم، خو نه پوهېږم نور مې ذهن کې نشته.
حافظه کمزوری شوې ده.
حافظه
څنګه؟ واده دې کړی؟
هو، واده مې کړی دی تپان صاحب.
ماشومان لري؟
هو.
دا ډېره ښه ده چې یو شریک ژوند لري او خوشحاله به په خپل.
شکر. او د مور مې یوازینی ارمان زما واده و، په خام عمر کې واده راته کړی دی. د مور ارمان ته په کتو سره، خپل ارمانونو ته مور مې، نو بس ما ته واده وکړه او د دې ارمان پوره سو، او زه مرسره خوشحاله یم چې د دې ارمانونه پوره کیږي.
تا ویل محصلې، د محصلې تر څنګ تا ته د کور مسؤلیتونه هم تر له غاړې دي، څه کوې ورځنی مصروفیت؟
له محصلې سره تر څنګ یو خصوصي ښوونځی دی، په هغه کې د ښوونکي په حیث کار کوم. او بل په ننګرهار کې د افیکټ په نوم راډیو ده، له پکتیا نه ورسره سیمه ایز خبریال یم.
دا هم راته ووایي چې دغه ورځنی کار دا د درسونو خنډ نه کیږي؟
رښتیا هم ستونزه وي که نه، د درسونو په جریان کې نورې چارې، خو بیا هم مقاومت او مبارزه باید مې و چې ژوند کوي مبارزه نه کوي، هغه سړی هسې په خوله سړی دی. نو مبارزه کوم او کوشش